السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبری خپرونه زه رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې. جرمني غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
دا افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومټریک سیستم څخه استفاده نه کیږي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو کړې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان په ثبات او اقتصادي پرمختګ کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین او روسیې ټینګار کړی چې د ایران سره د اتومي تړون د ساتلو لپاره د پاخه اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومټریک سیستم څخه استفاده نه کیږي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو ته وکړه. میرمن نورستانی په دې اړه چې ولې د افغانستان راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه کار وانه خستل شي ویل:
د پلان اول خود فول بایومتریک گرفته بودیم به خاطر بود که ما را قانون مقید ساخته بود که ما باید فول بایومتریک بکنیم. وقتی که ما می برنامه را تنظیم کردیم می برای ما یک سلسله مشکلات د بایومتریک خلق کرد. خاطر ازی که اینمی دیوائس هایی که برای ما رسیده بود 15,000 ازیر ما کمبودی می کردیم که به یک بودیجی دیگر نیاز داشت.
دا نوموړي د څرګندونو له مخې تر ډیره پوری بودجوي ستونزې د دې سبب شوې چې له دغه سیستم نه کار وانه خستل شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان راتلونکي د ولسمشرۍ انتخابات د روان هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په شپږمه ترسره شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلی به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج د خبره نن د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا د رئیس عمر داوودزی سره لیدنه کړي. د سولې د عالی شورا ویان غفور احمد جاوید وایي دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړي.
دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وکړې. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
خغلی داوودزی پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجید دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې وې. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر له تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي. امام علي رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوری له تاجکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث وشو. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې په موضوع کې مجموع کې څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي. دغه سیلابونو چې د پنجشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه هم ویجاړه کړې او لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین، روسی او نورو شریکانو ټینګار کړی چې د ایران سره د اتومي تړون ساتلو لپاره د پاخه اقدامات وکړي. د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له دې لاسلیک شوي تړون څخه یو هم چین دی. ظریف نظر دا غوښتنه د جمعې په ورځ بیجنګ ته د رسیدو پر مهال وکړه، چیرې چې نوموړي له خپل چینایي سیال وانګي سره وکتل. چین د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، برتانیا او روسیې سره یو ځای د هغه شپږ هیوادونو په ډله کې و چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اتومي توافق لاسلیک کړ. دا د تړون له مخې د ایران حساس اتومي کارونه د بندیزونو د نربیدو په بدل کې محدود شول. د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې د امریکا متحده ایالات له دې تړون ووتل او په یو اړخیزه توګه یې پر ایران بیرته فلجوونکي بندیزونه ولګول. د تهران تیره اونۍ وویل دوی د دې تړون له مخې خپلې ځینې ژمنې راکموي څو په تړون کې پر شاملو نورو هیوادونو فشار راوړي چې د ایران چې ایران له بندیزونو وساتي. د ایران دولتي خبري اژانس د جواد ظریف له خولې ویلي تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې د دې تړون د ساتلو پر ځای تر ډېره بیانې ورکړي. ظریف ویلي په دې برخه کې عملي اقدامات ډېر واضح دي او هغه دا دي چې له ایران سره د اقتصادي راکړه ورکړه نورماله شي. د اوکراین واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغې مات شو چې د خلکو د جبهې د ګوند په نوم باندې یوه ډله له دې ائتلافه ووته. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړي. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه ووت. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان اوس دېرش ورځې وخت لري چې نوی واکمن ائتلاف جوړ کړي او که په دې چاره کې بریالي نه شي ولسمشر حق لري چې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه ترسره کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه تر اوسه پورې نږدې 300 ملکانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو سل شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو سل اتیا کسان هم زخمیان دي.
د جرمني حکومت غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځنګړي استازي د بین الافغاني دیالوګ د اسانجاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړه.
دا هم اوري چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کېدو وړاندې دی په هیواد کې سوله راشي. په پاکستان کې د پاکستانی روپۍ ارزښت نن جمعه نور هم ټیټ شو او یو ډالر په نږدې یو نیم سل روپۍ تبادله کېده. په دې موضوع د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولت پر فساحت جریمه کړه، دولت کې ووهل، فاندیان یې کړه، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي.
د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچ په اړه هم اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرګ ژوبلې د اوښتو لاملونه د سرک د غاړې ماینونه او هوایي بریدونه دي. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت که څه هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دنده یې د هیوادوالو امنیت او خوندیتوب دی. نورحال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه یوولسو ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات مثبت کړي دي، چې په دې کې یو سل شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو سل اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېیمه په کابل کې په یوې بهرنۍ خیریه موسسې یعنی کاونټر پارټ د طالبان له لوري انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تېرې دوشنبه په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یوه مرکز ته څیرمه څلور چاودنې وشوې چې له امله یې څلور ملکي کسان مړه او شل نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغو ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره لدې چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي، خو وایي چې په خپلو ټولو عملیاتو کې تر ډېره بریده د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر آخرین حده پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه ردوو، جګړه ده کله نا کله داسې پېښې صورت ونیسي، په دومره کچه نه ده چې هغه
ښاغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دی د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیانو ته مرګروب لوانه وړي او دا کچه نوره لوړه نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دا فیروزه عزیزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د روسیې د میاشتې له پیل راهیسې نږدې 300 ملکیانو ته په افغانستان کې په بمباریو او دغه راز د سرک د غاړې په ماینونو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه د یو شمیر ښاریانو نظرونه هم اخلو، خو په دغه راز د یو تازه خبر په اړه در سره معلومات شریکو چې په مزار شریف کې لویه اور لګیدنه شوې ده او ډېره زیات سیمه یې سوځولې ده. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی همدا شیبه له مزار شریف را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ، دغه اور چیرته لګیدلی دی، څومره زیان یې اړولی او څه پېښه شوې ده؟
مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د غیر راډیو ټولو اورېدونکو ته. دغه اورلګیدنه نن له غرمې وروسته شاوخوا 4 بجې په مزار شریف ښار کې د حضرت علي کرم الله وجهو ته په منسوب زیارت جنوبي لور ته رامنځته شوې ده. البته دغه سیمه د اوربندي مارکیټ په نامه یادېږي. کومې خبرې چې موږ د بلخ د پولیس سره درلودې، دوی ویل چې د اور ضد یا د بلوا ضد ځواکونه حتی رسېږي تر څو د اور مړ کړي، او تردمه د دغو لګېدنې د تلفاتو په اړه کوم معلومات د پولیسو له رسنیو سره شریک نه کړل، خو ویل چې ډېر زیات مالی زیانونه اړولې دي. بله
حبیب صاحب، اکثر په کابل کې مور لګیدنه شوې وه، په جلال آباد ښار کې مور لګیدنه شوې وه، خو تر اوسه پورې د نتایجو په اړه هم څه نه ویل کېږي. آیا په دغه سیمه کې د برېښنا له امله دغه شان ستونزې پېښېدو امکانات باره کې ویل کېږي، او که څه فکر کېږي چې کوم تخریبي عمل دی؟
سیمه یوه سوداګریزه سیمه ده او دلته ډېره زیاته ګڼه ده. په کوم ابتدایي معلومات چې موږ له ابتدایي کسانو څخه ترلاسه کړي، دوی وایي چې دا د برېښنا یا هم د ګاز له امله نه ده، ګواښ یو قصدي عمل ترسره شوی دی، ځکه اورلګیدنه په یو وار رامنځته شوې ده او ډېر زیات تخریبات لري.
او په دغه سیمه کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډېر زیات مارکیټونه دي، خو هلته خو به ډېر زیات خلکو بیروبار هم وي، تر اوسه پورې مقامات یا روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات لري چې مرګ ژوبله خو خلکو ته نه ده اوښتې؟
د پولیس کومه خبرې چې موږ درلودې، د بحث د پولیس سوایان اندازه قادر شاه عادل وزیر راوي ته وایي چې سیمه کلا بنده ده، کسانو ته اجازه نه ورکېږي چې سیمې ته ورنږدې شي، او د تلفاتو کره شمېره دوی چې په ډاګه نه ده، او خپل جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن حبیب زیو چې په دې ښار کې نن 4 بجو شاوخوا د مازیګر د یوې لوی اور لګیدنې د پیښې د جزئیات در سره شریکول. دغه اور ساحه د پولیسو او د اور مړکونکو ډلو لخوا کلابنده شوې ده، او د ازادي راډیو د نن ورځې سبا په خبرونو کې به په دې اړه در سره تازه او دقیق جزئیات شریک کړو.
ازادي راډیو لوونه تروو
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال لیویان د دورانی وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتزیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابله د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکارۍ چټر ووهه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیالي بیان دی دورانی وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو قربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځانګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ او زیاته کړه المان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی درانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبري هرکلای کړای او هیلمندی خودلی چې د سولې لپاره وسنۍ رواني خبري به مثبت پایلې ولري. د نوموړي خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړی دی. همدارس د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تلري، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو سفر باندې هغه هیواد کې دی چې سره په حساب کولای شي او ملموس نتایج بوله.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه وو، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته دراوستو قناعت ورکړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل ژمنه کړې ده چې هیواد یې د بین الافغاني خبرو لپاره اسانتیا رامنځته کوي. ښاغلی پوتزل یو ورځ وروسته تر دې د ژمنه په کابل کې وکړه چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر غني سلاکار او د سولې دارې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتونکی دی او ټینګار کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کېدو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي. د دې ائتلاف مشر عبدالقادر شریعتي د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې له سولې وړاندې ولسمشریز انتخابات به په هیواد کې د کړکېچ لامل وګرځي. له دې سره ځینې افغان سیاسي کارپوهان هم د دغه ائتلاف د غوښتنه په ځای ګڼي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف وایي د سولې لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د سولې د ژر ټینګښت لپاره باید ملي اجماع جوړه او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو مشورې هم واخیستل شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي او په دې برخه کې دې هڅې لا زیاتې شي.
مکتب ته تلی شو، مدرسې ته تلی شو، خپل کور ته تلی شو، نو په سوله کې سمون خیر ده. بیا د انتخاباتو مسله کې به جګړې نه وي.
خو نوموړی ټینګار کوي چې که د سولې له ټینګښت مخکې انتخابات ترسره شي په هیواد کې به کړکېچ زیات او خلک باید له بېلابېلو ستونزو سره مخ شي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د سولې د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو لپاره په هیواد دننه او بهر هڅې روانې دي. افغان حکومت د خلکو د نظرونو د اخیستلو په هدف د روان نیل مریض میاشتې په نهمه نیټه د 3200 کسانو په ګډون په کابل کې د 5 ورځو لپاره د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره کړه. د دغه ائتلاف غړي د سولې اړوند مسایلو کې د ګوندونو رول کمرنګه بولي و مغوښتل د سولې د هڅو او سیاسي ګوندونو سره د مشورو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو تر دې وړاندې ولسمشر مڼۍ ویلي و چې ولسمشر د سولې په تړاو له ټولو اړخونو سره مشورې کړې او حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره دې په دې هیواد کې سوله راشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د غوښتنه پر ځای بولي. له دغې ډلې ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سولې نه پرته موږ انتخابات برگزار کړو، زه فکر نه کوم چې انتخابات به د افغانستان د خلکو په پراخه ګډون سره دومره تضمین شي چې د دې نظام
خغلی شفیق دا هم وایي چې حکومت باید د هیواد بېلابېلو قشرونو په ځانګړي توګه د سیاسي ګوندونو مشورو ته غوږ ونیسي، ځکه دا مشورې ګټورې دي او کولای شي له حکومت سره هیواد ته د سولې د راتګ په برخه کې ښه مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره ایت مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په پاکستان کې د پاکستانی روپی ارزښت نن جمعه نور هم ټیټ شو او یو ډالر په نږدې 1.5 روپی تبادله کېده. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالویږي. خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپی د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې او کال راهیسې پیل شوی دی، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې پر پوله پراته دي د کلدارې چلند نه بندېږي. احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغانۍ کارولو ته زړه نه ښه کوي.
دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50-30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50-30% پورې کچته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې فرزن 100 میلیونه کالداری نه په 100 میلیونه کالداری کې 50 میلیونه کالداری دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزی صاحب، دا خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدارې لرم او ګورم چې د پاکستانی روپۍ ارزښت راټیټ شوی، نور زتی نه کوم په غبانې معاملات زم، ټول خپلې معاملې په افغانۍ باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلم. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې که پوهېږي چې تاوان کوي خو نه کوي. دا کار دولت پورپسې حتی جریمه کړه، دولت دې ووهل، فندیان یې کړه، د خلکو نه پیسې واخیستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دا وابسته توب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مگر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مگر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته راټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي، اما دا نوسانات اقتصاد ته ډېر زیات نقص رسوي او خلک هم ډېر زیات په تاوان کې دي.
پا په عمومي ډول د افغانستان شرایطو ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپل کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي، او هم زمونږ دپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد دپاره هم ښه ده، اقتصادي روش دپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي، چې د داود خان او ظاهر خان یا ترشه د مجاهدینو د دولت نه مخکې په هېڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو په مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی دا زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حیث باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کالدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
په افغانستان کې د پاکستاني روپۍ د چلند او د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه مو د صنایعو او سوداګرۍ د خونی د مرستیال خانجان الکوزی نظر واورید.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ایران پر چین او روسیې غږ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره جدي ګامونه واخلي. بل ورته سپینه ماڼۍ وایي چې د کانګرس غړو د غړو یوې اته کسیزې ډلې ته د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نه شي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی، د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیواله ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جاوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبه په ورځ د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له یو اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. یو مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرچ شوه. دا څرنګه مجسمه ده په او چا جوړه کړې ده؟ په دې اړه اسمت سروان اورو.
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1.2 میلیون ډالر وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبې په ورځ یعنی د مې په 14 وپلورل شوه، لومړنۍ بیه 40 میلیون ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابط نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کېږي، په 1968 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده، او دا مجسمه 1.4 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالر وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیون او 4 لک ډالر پلورل شوی و.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په FM 100.5 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې ورستۍ خبرې